ساعت دی مهم خبرونو سر لیکونه واورول که قواره دی خبرونو تفصیل ولولی دی ازادی رادیو پا وی پانا کشتا پتا مودا ازادی رادیو تکای اورک یا ازادی رادیو تکای کم دغراز پا وی پانا که دی افغانستان و سیمی پا مطالب لوستلی او کتلی شی فیلمون همشتا او دغراز اکسون هم د انټرنټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضحي اوریدلی شي. مخکې دی چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي پر دو نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو. په اذربایجان کې د ازادي رادیو د آزري ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل والا زندانه خوش شوه. د باکو پر چارواکو غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د ازادي اروپا د ازادي رادیو آزري څانګې ته اجازه ورکړي چې پرانیستل شي. په ورته وخت کې دې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړه چې د دې د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې کړې دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د خبرونو د رئیس هیئت یا بی بی جی مشر جان لینسینګ د آذربایجان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د آزادي اروپا د آزادي راډیو د آزري څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوه له زندانه خوشې کړه. اسماعیلوه پرون له زندانه آزاده شوه. لینسینګ وویل چې د اسماعیلوه د خوشې کېدو پریکړه د آذربایجان د خلکو لپاره یو پرمختګ دی چې د بیان د آزادي په برخه کې یو ګام واخیست. اسماعیلو په باکو کې تر خوش کېدو وروسته وویل چې دا به خپل کار ته دوام ورکړي.
ژورنالیست فعالیت حتی آذربایجان کې مدې پرېسیو ولکې ده بل لیسنسیال فعالیت
دی. دا وایي ژورنالیزم د آذربایجان په څیر هیواد کې چې زپل کیشي اجازه نامې ته اړتیا نه لري او هیڅوک ما دې خبريال په صفت ل خپل کار نه شراګر سوالي او داسې مسایلو ته په محکمه کې هم اشاره نه لري.
بل به شي یادومېب
د لویدیز حکومتونو او د بشري حقونو ډلو د اسماعیلو واپور خوشی کېدو خوشی څرګند کړه او د باکو پر مشرانو شخ وکړ چې نور خبريالان او سیاسي زندانیان هم را خوشی کړي. اسماعیلو بیا بشري فعالان وستایل. زه غواړم چې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړم. دوی د ټولو سیاسي زندانیانو د حقونو دفاع کوي یوازې زمانه. اسماعیلو د 2014 کال په دسمبر کې وروسته تر دې ونیول شو چې د آذربایجان د جګپورو چارواکو او د هغوی د کورنیو د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه خپاره کړل. دا په ونیم کال باندې محکومه شوې وه چې سترې محکمې دا حکم درې نیم کاله تعلیقي حکم ته راکم کړ.
او د لویدیز مشرانو له زندانه د اوکراینی پیلوټ د خوشی کېدو هرکلی کړی او دی د اوکراین لپاره یو بریالیتوب بللی دی. نادیا ساوچینکو دوه کاله مخکې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بیلتون غوښتونکو ونیوله او روسیې ته یې وسپارله. په روسیه کې محکمې دا په 22 کاله بند محکومه کړه، خو نادیا ساوچینکا پرون له دو روسي اسیرانو سره تبادله شوه او کیف ته ورسېده. احمد شبر پرې رپورټ لري.
اوکراینی پیلوټه نادیا سافچینکو چې کله د چهارشنبې په ورځ اوکراین ته ستنه شوه د یوې ملي اتلې په څیر یې هرکلی وشو. مرکز کیف ته له رسېدو سره سم نادیا یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د هیواد د دفاع لپاره بیا هم چمتو ده چې د جګړې ډګر ته ولاړه شي او ځان د وطن په لاره کې قرباني کړي. دې د جګړې د قربانیانو د کورنیو او د یو شمېر اسیرانو د کورنیو غړیو ته په کیف کې وویل. دا وایي زه آزاده شوم. زه له هغو ټولو میندو بخښنه غواړم چې بچیان یې د جګړې له ډګره نه دي ستنه شوي او زه ستنه شوی یم. زه له هغو میندو هم بخښنه غواړم چې بچیان یې په زندان کې دي او زه آزاده شوی یم. خو زه غواړم چې یو څه تاسو ته ووایم. دا واقعیت دی چې مړی نه شو ستنولی، خو زه چمتو یم چې یو ځل بیا خپل ځان د اوکراین لپاره د جګړې په ډګر کې قرباني کړم. زه به تر وسه وسه هڅه وکړم تر څو هغه ټول کسان چې اسران شوي او خپلو کورونو ته لانی د راستانه شوي راوګرځي. دا ضروري نه ده چې د اوکراین ټول اتلان دې ووشل شي. سافچینکو هغه څوک ده چې یو ځل د روسیې په محکمه کې د قاضي د حکم د اعلان پر مهال پاڅېده او د اوکراین ملي سرود یې ووایه. دا اوس په خپل هیواد کې یو ډول د روسیې پر ضد د مقاومت په سمبول بدله شوې ده. د سافچینکو د هر کلی په غونډه کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وویل د نادیا سافچینکو آزادي د اوکراین بریا ده او لکه څنګه چې دا هیواد ته ستنه شوه د اوکراین د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمې او د کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته له اوکراین سره یو ځای شي. له سافچینکو سره دوه روسي اسیران الکساندر الکساندروف او یفکینی یروفیفیف خوشې شول او د سافچینکو تر خوشې کېدو مخکې ماسکو ته ورسېدل. د اروپایي هیوادو مشرانو له زندانه د سافچینکو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په اروپایي پارلمان کې د لیتوانیا غړي پیتراس اوستروویسویس وویل سافچینکو د اوکراین لپاره یوه هیله ده. په همدې پارلمان کې د کرواتیا استازي اندري پین کوچو ویل سافچنکو د اوکراین د ازادۍ د جګړې سیمبول ګڼل کیږي. د اروپایي هیوادو مشرانو چې تلې له زندانه د سافچنکو د خوشی کېدو غوښتنه کوله، در هغې پر خوشی کېدو یې خوشي څرګنده کړې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما دا یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. هیلمنیم چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو د دې به هم پیل کوو د دیونې د انصاف پلاټه کې په خبرونه باندې. په دې خبرونه کې به د لوګر ولایت دی وسیدونکې نوروز څنګه اخیسته دی وای چې لوګر ولایت په مرکز کې وسیږي او د تیګې پلا په سیمه کې څنګه زیاده چې وای سیلاونه راغلی ول دوی ورڅخه ځان منشوي. خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی ترسیدلې و وای چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوی دی. راځي د غستونز په خپل د نوروز لخلې واورو.
زه نوروز خان یم د لوګر ولایت له مرکز اړوند د سټیګي له پلو سره اوسم.
مشکله مت شه راستونز مت شه مهرباني وکي.
څنګه خو دا غوښته چې د څور همیش کې د خبرانو نو اوسه سلاونه راغله. نو د سټیګي له پلو سره دلته کوم سلاو راغی په سلاو کې لما کور ځانمن سو کوټه نورانه سو دیوالونه میړنګ سول ډیر داس نور خلک لګرته نه څه ځانمن سول. نو بیا مونږ غواړو هغه نمائنده ته مو ویل چې یو لیس جوړ کو د طبي حوادث او ریاست ته ورو. نو هغه لیس جوړ سو د دې بیا د ریاست مونږ ویل چې آی آر سی به تاسو ته ځنګ وهي سروې وکړي. نو دې وخت مونږ فایل سو دې کوم څنګه لښوی وته لې بیا زلاړه ما دې پښتنې د ایا سی دفتر ته چې زه راغلم هلته مالی شو کړو پولیس کې د ما خپل نوم نو دی او خپل نومونه نه اوسه کوم ځان منصوب یو. په دغه لیست کې اکثره داسې خلک وو چې هغه د بلې منطقې وو د داسې منطقې وو چې هلته بالکل سلاحونه نه وو راغلي او سلاحونه نه وو ځامن کړی. او په تېره بیا داسې خلک وو چې هغه ښه سرمایدار ښه مالدار خلک وو داسې نومونه پرې لیست کې وو شامل. او بیا زیاتره دې نماینده خپلوان وو او داسې کسانو چې نماینده ته ډېر نږدې وو او بالکل یعنی په سلاو کې نه منسوي. نو دا لیست یو کله ما وکړو زه مې ډېر سخت درد وکړو. نما مطلب د ما مقصد دا شی دی چې حق باید حقدار ته وسپارل شي. کوم چې خلک چې مستحقین دي هغو ته باید حق وسپارل شي. نو په دې بابت باندې ما
بلې دا نماینده څوک دی؟ نماینده استاد سیادت د نماینده نه څه دی؟
نماینده دلته عبدالباقی نومې دي.
درې تش نماینده دی؟ څه نماینده دی؟ دا
ملک دی نماینده د خلکو مسئله ده دا کار دی کوي.
نو تاسو د هدف دی د وکیل لري هغه وکیل سیمه دی د منطقې وکیل دی دا
وکیل لري خلکو مقصد مالک د مصر ده او په دولت کې مقصد دا شی ده یو د تصدیق هم چلیږي د تافم چلیږي د خلک په اداره کې په رسمیت پیژني. ما مطلب دا شی ده چې دا حق باید اقرار ته وسپارل شي. زه اوس خپله مسکین یم د ما کور ځان منسوی ده. زه اوس نه لرم د ما ته څه کول پکار دي. آیا زه بل غریزه ولیکم؟ زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي لوغو خلکو سره وکړي چې هغه واقعا او رښتیا ځان منسوی دي.
د انصاف پلټکه
د نوروز څنځمو د لوګر ولایت د والی خاغلی محمد علیم فدایی سره شریکه کړي. خاغلی فدایی په اړه راته وویل
اول خو دا ورور زکه دا زید مرلری نه ده بهتره بداوه چې عاجل فوراً د ولایت مقام ته راغلی وای او یا یو سلو څلور شمیره ټلیفون چې مستقیما ما ته رسیږي ټلیفون یې کړای وای کچیرته دغه یو تخطی صورت نیولای وی چې متاسفانه دا کار نه دا کړی. او د دې ترڅنګ موږ د دې سیلابونو سره فوراً یو هیئت چې په لحظه باندې معاون سي په مشتابه باندې ولاړ بیا هغه خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي پکې وي د استقرار د ځوانانو د نورو اړوند ارګانونو مسؤلین پکې وي، حتی امنیتي ارګانونه هم د هغوی استازي پکې وي. ګوري همغلته د نږدې نه چې کوم کورونه زیانمن شوي دي، زیان څومره زیان دی، سره د کوم کوم ډول شیان زیانمن شوي دي، آیا دیوالونه چپه شوي دي، حیوانات مواشي له منځه تللي دي، نور زراعت ته زیان رسېدلی، هر څه چې شوي وي هغه سب دې فورمې کېږي، بیا په ژوند دغه ټول هیئت لاسلیک کوي. او د دې تر څنګ د همدې پیښې په اړه باندې موږ ته نه یوازې دې هیئت ته کار کړی، موږ اضافه دا کار هم وکړو چې د ملي امنیت د ریاست نه مو هغوی ته مو هم دنده ورکړه چې تاسو هم ولاړ شئ او په دغه سیمه کې وګورئ. تصویري بڼه باندې موږ د هر کور او د هر هغه ځای چې سیلاب وړی موږ د هر یوت نه یوازې چې نوم لرو بلکې تصویري بڼه یې هم لرو.
بله جناب ولی صاحب، دغه د نوروز خان په نوم دغه اوریدونکی چې دغه ادعا لري، د امکان لري چې تاسو ته نږدې نه درشي او تاسو وګورئ؟
همدا اوس نه، هر وخت کولای شي، اوس هم راتلی شي، سبا هم راتلی شي، کله چې د زړه وي راتلی شي. اما هیله مې دا ده چې په حقایقو ولاړ مبنی شواهد ولري چې دی د خپل کور تصویر دې واخلي، که نه دلته راشي زه به کسو سره ولېږم، کور بهیې وګورو چې کوم ځای کې د څومره تخریب شوی دی. اما خپل خدای او ایمان د شاهد کې حقایق دې ووایي.
بله ولی صاحب، که یانا دغه د کلي وکیل دغسې یو عمل کړی وي، ستاسې غبرګون به د هغوی په وړاندې څه وي؟
زه په فرضیو نه غږېږم، تر اوسه مې موضوع څېړلې ده، هېڅ نه غواړم چې داسې یو په یو مبهمه فضا کې زه په دې اړه باندې قضاوت وکړم. اما مهمه خبره دا ده، واقعیت اوس دا دی چې د ورور شکایت کړی دی، او واقعیت دا ده چې هیئت تللی، واقعیت دا ده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل هغوی هم خپل لیست راکړل له تصویرونو سره. اما که د دې نه ماورا دا ورور راشي په اسنادو باندې موږ ته دا خبره وکړي، په غاړه باندې موږ څه چې موږ د قانون اجابات وي هغه به کېږي. دې کې شک نشته، په ځینو حالاتو کې شاید دغسې تخطیانې وشي، دا یو طبیعي هغه ده، یا سړی په کور کې نه وي، یا کس باندې وتلی، یا کور بند وي، یا مثلا په بل ولایت ته تللی وي. دغسې کله کله موږ ځینې قضیې لرو چې هغه قصدي نه دي، هغه صرف هماغه یا په کور حاضر نه وي، یا بله ستونزه وي. او د کولای شوای چې تقریبا یعنی یو سلوس میره موږ لرو ثبت کړی، موږ یو اتومات دا تعقیبولو، یا د دې نه بغیر تر اوس نه هر وخت چې د خوښۍ موږ ته راستولی شي. دا دوست نوروز خان
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیر شي، او نه هیله به خپل کور ته راځم.
د انصاف
پلټکه
دوستانو دا د دېونې خبرونه شته، سی واوریدله. هیله من يم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې لمو سره شریکي کړي وي، موږ په دې باندې توانېدلی چې له دوی ستونزو ته یو حل لار پیدا کو، او لا خپل د دوی غږونه د مسول چارواکو تر غږونو ورسو. تر بل خبرونه مو پلو یو بخونکې خدای سپارم. په ټول توګه خبرونه شمیره لزان تر یاداش کړئ، 0992 29 93. تاسو کولی شئ د یک شنبه په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو داونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، اوله پوښتنه به دا وکړم چې په روسي حالات د هلمند سدي جګړه په کوم ځایو کې ده؟ آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا هلته جګړه و اوس پرمختګ لري، افغان ځواکونه که وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي؟ تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و، تقریبا دا اوس فعلاً داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو. هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده، یا د مرجع د تصدیې دپاره چې هلته په اصطلاح باندې مرجع دوباره بېرته باید تصفیه شي د دې لپاره عملیات یا د سنگین پر لار باندې چې موږ غواړو مثال چې د سنگین لار د همیش لپاره په آرام ډول باندې په اشتها باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاص واوسېږي د دې لپاره بعضې واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی تروزي حالت یې درلودی
نو قرمان صاحب داسې مشخصاً کراته وایست په کومو ولسوالیو کې لا هم دوی سه موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پروسه ښکال یعنې د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه لا هم هلته ځای پر ځای دي یعنې خاص پرمختګ نه لري دا ادعاوې یا دا خبرې تاسو څنګه جواب ووي؟
دا خو درست دی ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړي یو ځلې دغه د دولتي قواو په اصطلاح باندې د رویت تر یواده پورې ضعیفه غوندې شول ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد کړي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي اول دا پکار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي شدت د جګړې کم شو وروسته دا پکار وو چې باید تصمیمي عملیات شروع شي ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي یعنی اوس پیلان مخالفین دفاعي حالت لري څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته په دې روسي کې خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم یاد کړي چې په کوم حالت کې دي
که چیرې تاسې پرتله کې د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابره تر دولتي قواو زیات واوسېږي په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیاتو په نتیجه کې د خاصو عملیاتو په نتیجه کې حتی په یوه ورځې په یوه نقطه کې شل نفره پنځه ویشت نفره هم تلفات ورکړی دي طبعا دولت به هم تلفات لري ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته
بلې بله مسله چې یادې ژغه ده چې دغه ځینې منطقې لکه موسی کلا دغه سي د مرجع کې بعض منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قرباني ورکړل سولې د منطقې ونیول سولې ولې بیا هم بل مقاومت وسلوال تور تسلیمې شي د البته غ ارتباطات چې موږ د ځای خلکو سره لرو دوی د خبرو کې واقعا د موضوع تر کم هدف لري تاسو ته د ولای سي
زه په خپل شخص هم دغه شي نظر سره توافق په دې نه لرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هر څه قصدن یا په اصطلاح باندې هغه خبره د اګهنه تسلیم کړي دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي وروستي بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته په اصطلاح باندې هغه کسم شاهد وباید دي چې باید امنیت تامین کړي نو یو ضرورت دا بولي په اصطلاح باندې په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی په اصطلاح باندې کېدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځایو کې عقبلشني کوي ولې په بعضو ځایو کې بیا بېرته پرمختګ کوي ولې عام ولس دا دغه څه نشي درکولی هغوی داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي ولې هغه
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوي داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په مساکلا کې خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلې دي یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه که دې ته بل نوم ورکولی
شي زه دا هم نه زدوم په اصطلاح باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم شوی دي د غفلت په نتیجه کې یا د غلط جرات په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم دا زه بیا هم په اصطلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي
یعنی د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري
ضعف د مدیریت موجود دی ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی چې زه د اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید هغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو هغه د ډېرښه مدیریت په ایجاد باندې هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله قهرمان صاحب، تاسو هلته د نږدې موجود وی حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړه یا موسمي نوم کوار کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړه ملته تیز سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلې دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپله یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو لپاره دلچسپي دا ده که چیرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري په اصطلاح باندې. یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخ او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بې شرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې از هغه خبره د تجارت و کاروبار و کښت و حتی تقریبا هلمند یو تونل حیثیت لري. د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې و ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم یې له دغې تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي. دغه وسیع جغرافیا، دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم و تربیې کچه د جنګونو د لحاظ څخه ټیټوالی، دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته یې هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب، دا د خیالي تشکیلاتو، خیالي پولیسو یا اردو، د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده؟ واقعا هغه څه چې ادعا کېږي یا ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رفع شوی ده؟ ځکه چې دا موضوع د مشکل جدي ده.
دا مشکلات موجود وه او دا مشکلات و سن تر و سره پسوی ندی. کله چې زولالم اولین کار چې ما وکی، ما خپل د ټول قوتونو ډیر دقیق جاج واخی او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخی زباندی، هم په تخنیکی لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډیر لطف او بربند کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډیر لطف په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي، ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس فعلا پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي. خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کني په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع، دغه ټیک ته زه اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدله چې د 3000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې. اوس دغه ارقام څونه استاس په نظر؟
تقریبا 10000 انسانان هلته په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو په رویت باندې موږ هلته توظیف کړي دي. دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجودې دي، دا ځانته خبره ده.
نو څنګه واقعي ارقام که راته وایست چې دغه هغه ستاسو څېړنې، ستاسو معلومات څه شي چې دلته واقعا په څه شمېر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې؟
ما درته وویل چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه خاطر باندې چې ضرور یې ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلن خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه کې په اصطلاح باندې. ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په دغه مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو په حل باندې جدي کار کوو.
بله، یو بله مسله دغه د ضعف د مدیریت ته تاسو اشاره وکړه، یعنی دغه ضعف د مدیریت په پخوانیو چارواکو کې وو که نه د اوسني چارواکي؟ ځکه چې هلته اوس امنیه قمندان هم نوی کسی، والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوی دی، د ضعف په کومو چارواکو کې دی ستاسو په نظر؟
ما درته وویل ضعف په دې کې نه خلاصه کېږي چې تنها قمندان یا د والی په موجودیت کې د نوي یا د زاړه د والی کې ضعف کېدای شي. په اصطلاح باندې د ټیټو څخه تر پاسه پورې د ټولې په کچه هم شاید ضعف واوسېږي. د کنډکو نه په صف هم ضعف واوسېږي، د غونډونو او د ولسوالۍ او د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف واوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې، ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله دا د کرزي صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو. بالکل اوسنی نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دادی چې دوی پر دې باندې باید جدن کار کړي، لکه څنګه چې کار هم کوي، چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې دقیق کار وشي. او هغه خبره د پسلا باندې پاس خلک هغه دومره مصارف نه لري که زور وي که نه وي، کیدای شي خپل مصارف ولري پسلا باندې. اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه سي مشکلات د بل وخت لپاره.
ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.